د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو پورې دوام لري. په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو بیا هم د نوې کابینې موضوع څېړلې ده. د جمهور ریاست یوې سرچینې تایید کړه چې د ځینې کلیدي وزارتونو لپاره اشخاص نومول شوي دي. د نوې کابینې په اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم خبرې کړې دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. سپورت او ګوړې اچار خو تر هر څه مخکې اسدالله لودین ته وال ورکوو چې افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت په څو رسمي ویپاڼو کې یو وایرس وهلی فایل موندل شوی. د کونړ والی وایي چې افغان ځواکونه به نن د ورځې تر پایه دانګام ولسوالۍ ته ورسیږي. او پاکستاني چارواکو د پېښور پر یوه ښوونځي په برید کې د لاسترلو په تور د څو کسانو د نیولو خبر ورکړی. د خبرونو تفصیل. د معلوماتي ټکنالوژي د امنیت یا سایبر سکیورټي یو تحقیقاتي اداره وایي چې د افغان حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویپاڼو کې داسې مضر سافټویرونه موندلي چې ښایي سرچینه یې په چین کې وي. ټریډ کاونټ چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي د دې ټولنې څېړونکو تیره اونۍ د افغان حکومت د څو ادارو په رسمي ویپاڼو کې یو وایرس وهلی فایل موندلی دی. دا موسسه وایي د افغانستان حکومت د دې مضر سافټویرونو د مخنیوي لپاره هیڅ راز انټي ویروس پروګرام نه لري. د دې ټولنې د استخباراتي څېړنو د برخې مشر ریک بارګر وایي دا د هغو حملو لړۍ ده چې سږ کال یو بل امنیتي شرکت وموندله او هغه یې د چین د استخباراتو کمپاین وباله. د ټریډ کاونټ د راپور لمخې د افغان حکومت پر څو ویپاڼو او له هغې ډلې د بهرنۍ چارو وزارت، مالی وزارت، پوهنې، سوداګرۍ او صنایع وزارتونو په ویپاڼې پکې شامل دي. د کونړ والی وایي چې افغان ځواکونه به نن د ورځې تر پایه دانګام ولسوالۍ ته ورسیږي. شجاع الملک جلاله چې دا مهال د کونړ سرپرست والی دی وویل چې مرستندوی ځواکونه د طالبانو له خوا له ایښودل شوو ماینونو او نورو خندونو سره سره د دانګام ولسوالۍ هغې سیمې ته د پرمختګ په حال کې دي چې خلکو یې د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د ښاغلي جلاله په وینا افغان ځواکونو څلور کیلومتره پرمختګ کړی او کارکول سیمې ته رسیدلی دي. د زیاته کړه چې افغان ځواکونه به خپل پرمختګ ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړه چې تر نن مازدیګر پورې به د هغو ملکي وګړو مرستې ته ورسیږي چې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو په جګړه کې گیر پاتې دي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې لس باندې یوې اونۍ راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو جګړه روانه ده. د کونړ سرپرست والی وایي چې د دې جګړې د تلفاتو شمیر تر اوسه معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوالو ته د 2015 کال تر پایه قانوني اسناد ورکړل شوی دي چې لمخې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني حق لري. یو ان ایچ سی آر وایي د پاکستان حکومت نشي کولای چې افغان کډوال له ښارونو وباسي. د تېرې سه شنبې په ورځ په پېښور کې پر یوه ښوونځي د وسلوالو له حملې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وویل چې د دې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید په یوه میاشت کې دننه له دې ایالته ووځي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د کارتونو موده د 2015 کال د دسمبر تر پایه ده، نو د پاکستان حکومت مکلف دی چې افغان کډوال به په خپله خواخه خپل هیواد ته ستنوي. ولسمشر اشرف غنی عبدالکریم متین د پکتیکا د والی په توګه وټاکه. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې په یو بیان کې د پکتیکا د پخواني والی محب الله سمیم د خدمتونو ستاینه کړې او د پکتیکا د والی په توګه د عبدالکریم متین د ټاکنې خبر ورکړی. ښاغلی متین د مخکې د کلیو د پراختیا او بیارغونې په وزارت، د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره او دغه راز د چارو په اداره کې پر بېلابېلو لوړو څوکیو کار کړی دی. د پکتیکا د والی تقرر په داسې حال کې اعلانیږي چې د کابینې په اعلان کې په ټاکل شوي مهلت کې څو ځلې ځنډ راغلی. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکو د پېښور پر یوه ښوونځي په برید کې د لاسترلو په تور د څو کسانو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د نیول شوو کسانو شمیر او هویت ښکاره نه کړ، خو ویل چې له هغو څخه تحقیقات روان دي. د تیرې سې شنبې په ورځ وو وسلوالو چې انتحاري واسکټونه یو اغوستي وو پر دې ښوونځي برید وکړ چې په نتیجه کې د څه باندې 130 زده کوونکو په ګډون 138 کسان مړه او 121 نور ټپیان شول. د پاکستان حکومت د پېښور د برید په ځواب کې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو د ډلې د وسلوالو په مرکزونو بمباري وکړه او همداراز د تروریستي حملو له کبله د نیول شویو مجرمانو د اعدام د سزا په وړاندې قانوني خنډ یې لرې کړ. د دې خند لری کېدو سره د جمعې شنبې او یک شنبې په ورځو د تروریستي حملو په جرم په اعدام محکوم شپږ زندانیان اعدام شول. د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګ ای وای پکینګ دې ته تیار دی چې له روسیې سره د اقتصادي ستونزو په لری کېدو کې مرسته وکړي. د روسیې روبل روان کال د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت په سلو کې 50% له لاسه ورکړی. په تیره بیا تیره اونۍ ډیر راولوید. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې ډډه کړې چې دا یو بحران وبولي او ویلي دي چې د روسیې پیسې به بل اخره بیرته لوړه شي. د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګ وویل چې د روسیې لوري اړتیا ولري موږ به له خپلو ظرفیتونو څخه په استفاده له دوی سره لازمه مرسته وکړو. هغه یادونه وکړه چې دواړو هیوادونو تل یو بل سره مرسته کړې ده خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. د چین د بهرنۍ چارو وزیر د چین رسمي ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې روسیا له دغه بحران د وترلو لپاره خپل پلانونه لري. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دای چمتو دی چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د یو صادق منځګړي په توګه رول ولوبوي. نظربایف دغه راز له اوکراین سره د مرستې ژمنه وکړه او د یو خپلواکه او ملي حاکمیت لرونکي اوکراین د یقیني کېدو په غوښتنې سره یې د دې هیواد پر ملاتړ تاکید وکړ. نظربایف وویل دای د سولې د یو صادق منځګړي په توګه رول لوبولی شي ځکه چې د دپ وینا قزاقستان له دواړو اوکراین او روسیې سره ښې اړیکې لري. روسیه په دې تورنه ده چې د اوکراین ختیځ ته د وسلو او سرتیرو په استولو سره په سیمه کې نارامیو تلمل وهي خو مسکو دغه اداره دوي. نظربایف دا څرګندونې په استانه کې اوکراین ته د سفر په درشل کې وکړې. ټاکل شوی ده چې نظربایف د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو سره د خبرو لپاره نن کیف ته ولاړ شي. پروشینکو پروند بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره چې له کیف څخه په لیدنه بوخدای وکتل. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. یو سړی چې د فرانسې په ختیځ د یوجن ښار کې خپل موټر پر خلکو ورسخ کړی وو او په عربي ژبه یې خدای لوی د شعارونه ورکول نیول شوی دی. سیمایزو چارواکو ویل په دې پیښه کې یوولس کسان ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند وویل دغه ډریور په دې ښار کې پر لارویانو خپل موټر ور برابر کړی و چې وروسته ونیول شو. عیني شاهدانو ویل چې مشکوک کس د خپل دې عمل لپاره دغه راز د فلسطین د ماشومانو یادونه هم کړې ده. د دسمبر په شلمه د فرانسې په مرکزي برخه کې پولیسو یو سړی وروسته له هغې په ډزو وواژه چې د پولیسو په یو ماموریت کې یې د پولیسو درې افسران د چړو په ګزارونو ټپي کړل. هغه هم په عربي ژبه خدای لوی دی شعارونه ورکول. او روسي خبردا چې کوردیز واکرند اسلامي دولت ډاله د عراق په شمالي ښار سنجر کې په شاتم بولې د راپور نه لمخې په دې ښار کې پروند 14 او درنن خطي اوازونه اوریدل شوې. د امریکا په وزوي چې پروند د سنجر ښار او شاوخوا سیمو کې څلور هوایی حمله کړي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه.
لا اسد الله اللودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کې غوړې بیا هم خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د جمهوری ریاست یوې سرچینې تایید کړ چې د ځینې کلیدي وزارتونو لپاره اشخاص نومول شوي دي. د ځینو اشخاصو نومونه هم اعلان شوي. د نوې کابینې په اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی.
دا اشخاص اصلا د کفایت، لیاقت، اهلیت او تجربې له مخې نه تعین شوي نه دي.
پاکستانی چارواکي وایي د پېښور پر یو ښوونځي د تېرې اونۍ د خونړي برید په تړاو یې څو مشکوک کسان نیولي دي. په بلوچستان کې د ناامنۍ او د پېښو له وروستي حاله مو هم خبرو. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، سپورت او ګوړې اچار.
باور لرم چې زموږ دغه په زرګونه بېکاره شوي مامورین به د بېکارۍ او غریبۍ له امله ډېرو بدو کارونو ته لاس واچوي.
د جمهوري ریاست یوې سرچینې تایید کړ چې د ځینې کلیدي وزارتونو لپاره اشخاص نومول شوي دي او نومونه به یې په یوه دوه ورځو کې اعلان شي. تر دې مخکې د حکومت د اجرایوي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کابینې کلیدي پوستونو ته د اشخاصو د نومولو خبر ورکړ. محقق وویل چې په یوه دوه ورځو کې به د کابینې د کلیدي پوستونو لپاره کسان نومونه اعلان شي او په یوه اونۍ او لسو ورځو کې به ټوله کابینه د ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژندل شي. ځینې باوري سرچینې په نوې کابینه کې د یو شمېر هغو اشخاصو د ټاکلو خبره کوي چې د پخواني ولسمشر په اداره کې هم لوړې څوکۍ درلودې او تر ډېره په ګوندونو او تنظیمي ډلو پورې انتړلې دي. مخکې له دې چې په دې اړه د یو افغان کارپو نظر واخلو، په دې اړه د قسیم سولمل راپور ته به غوږ شو.
د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د کابینې یو اساسي برخه به راتلونکې چهارشنبه او پاتنورو به د بلې اونۍ په دوشنبه اعلان سي. دغې سرچینې د یکشنبه په ورځ د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې د کورنۍ چارو وزارت لپاره فضل احمد مانوي کاندید دی، خو د پاتې وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو په اړه معلومات ورنه کړل. اخوا د اجرایي رئیس دویم رسیال محمد محقق د یکشنبه په ورځ د مجاهدینو د شورا یوې غونډې ته ویل چې نوې کابینه به په یوې یا دوو ورځو کې اعلان سي.
موضوع کابینه بخشی اما اساسیش
دی وای د کابینه اساسي برخه ممکن نه نیسه بعد ولسمشر او اجرایي رئیس لخوا اعلان سي. د امنیت او اقتصاد کلیدي برخې شی په یوې یا دوو ورځو کې اعلان سي. پاتې برخې هم ان شاء الله تر یوې اونۍ یا لسو ورځو پورې بشپړې شي. شغلی محقق ویل هڅه کېږي چې د نوې کابینې غړي مسلکي او په کار پوه اوسي. دا څرګندونې په داسې مهال مطرح کېږي چې ولسي جرګې د نوې کابینې د معرفي کولو لپاره حکومت ته یوه اونۍ وخت وټاکه. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې که حکومت د ولسي جرګې لخوا د ټاکل سوي نیټې پر اساس ورته وزیران معرفي نه کړي، نو دوی به یې په اړه پرېکړه وکړي، خو د دې پرېکړې په اړه جزئیات ورنه کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې مخکې په ارک کې د دیني عالمانو او ولسي جرګې له غړیو سره په کتنه کې وویل چې نوې کابینه د درو اونۍ په جریان کې معرفي کېږي. له دې وړاندې یو شمېر کورنیو رسنیو هم د نهو وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو لست خپور کړ. د دې راپورونو پر اساس صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو وزارت ته، شیر محمد کریمي دفاع وزارت ته، فضل احمد مانوي کورنیو چارو وزارت ته، جیلانی پوپل مالیه وزارت ته، سعادت نادری د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته، سردار احمد رحیمی د سوداګرۍ وزارت ته، فیض الله زکی د اطلاعات او کلتور وزارت ته، او رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان دي. خو افغان حکومت تر اوسه رسما د دې راپورونو په اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر کتونکي وایي چې که دا ور هم حکومت د کابینې په معرفي کولو کې ځنډ وکړي او د ولسي جرګې غړي په ژمنیو رخصتیانو ولاړ سي، نو شاید بیا هم وزارتونه د راتلونکو څو میاشتو لپاره د سرپرستانو په واک کې پاتې سي.
و امر دلته د جمهور ریاست یوې سرچینې تایید کړ چې د ځینې کلیدي وزارتونو لپاره اشخاص نومول شوي او نومونه به په یوه دوه ورځو کې اعلان شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دا ډول اشخاص د وزارتونو لپاره ونومول شي، نو د ملي یووالي د حکومت مشران به په دې برخه کې له خلکو سره کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي او هم به دوی ونشي کولی چې د خلکو باور ترلاسه کړي. د کابینې مسله مې د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه فاروق بشر سره په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې د هغو راپورونو په اړه چې وایي یو شمېر کسان د ځینو وزارتونو لپاره نومول شوي دغه نظر واخیست. خغلی بشر وویل
زه باید عرض کوم چې افغان ولس ډیر انتظاری وویست. شپږ میاشتې د انتخاباتو په دوره کې، درې میاشتې دا فصل انتخاباتو چې دا وحدت ملي حکومت جوړ شو، دلته د خلکو انتظار دا و چې واقعا مسلکي او متحد خلک دلته باید په حکومت کې تعین شي. څنګه چې معلومیږي دغه اشخاص چې دوی تعین شوي دي هر یو ګوند پورې مربوط دی. هغه مسلکیت چې دوی ورته هغه کاوه د تعلیم له نقطې نظره او د کفایت او د لیاقت له نقطې نظره تر اوسه دا لا معلوم نه دی. زه نسم ویلی چې آیا واقعا دغه خلک چې نومول شوي دي یا خلک وایي چې دوی به راځي دا هماغه خلک به یي که نه یي، اما د دوی ارتباطات زیاتره د خپلو ګوندو سره دی. فرض کوم دا مثلا ځینې خلک دي چې یو ګوند ته مربوط دی، بلبل ګوند ته مربوط دی، بلبل ګوند ته. دا مشکلات اصلا د هغه زمانې نه پیدا شوی چې دلته دا د ملي وحدت حکومت په نامه یو شی جوړ شو. چې زه یې طرفدارم چې باید ملي وحدت حکومت جوړ شي، اما که دا بیا هم د اشخاص د ګروپونو د تنظیمونو پر مبنا وګمارل شي، زه فکر کوم چې هغه مرام چې په خپله ډاکټر صاحب اشرف غنی او په خپله ډاکټر صاحب عبدالله ویلي وو هغه مرام به سرته ونه رسېږي. ځکه چې په دې کې داسې ځینې اشخاص دي چې اصلا د سن له نقطه نظره، د تجربې له نقطه نظره او د کفایت له نقطه نظره ما سره سوال پیدا شوی دی. اما هیله ده چې دا به درست دی وي، کپل خلق وي او دغه سي خلق وي چې واقعا هغه شی چې دوی ویلي دي هغه کفایت او لیاقت پکې وي.
بشر صاحب، لکه چې اشرف غنی د نوي ولسمشر په توګه لوړ کړی تقریبا دغه درې میاشتې پوره کیږي، درې میاشتې خلق منتظر دي چې نوي کابینه به اعلانېږي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دا کابینه دغه کسانو ته چې نمونه ویل کیږي چې په نوي کابینه کې به حضور ولري، دا تاسو وایئ چې بیا هم په دې کې مصلحتونه په پام کې نیول شوي نه هغه څه چې دواړو مشرانو پرې تاکید کړی و چې نوي کابینه به مسلکي وي او له ګوندونو پرته به دې کابینه ته اشخاص غوره کیږي؟
شخصاً په دې اندم چې واقعا هر شی چې دوی ویلي دي کنه، دوی درې معیار دوی ته وسنجول: کفایت، لیاقت، تجربه او علمیت. دا که یو ځلې وګورو دغه خلک چې اوس راغلي دي، اوس مثلا معنوي صاحب چې په هغه کې و د انتخاباتو په کمیسیون کې و، څه شکایتونه د هغه نه جک نه و چې اوس د وزارت داخلې ته راځي. آیا دی پولیسي تجربه لري؟ آیا دی امنیتي تجربه لري؟ آیا دی کولی شي چې وزارت داخله چې دغسې یو کلیدي وزارت دی هغه وظایف یې سرته ورسوي او داسې نور؟ زه شخصا په دې
اصلا که دغه کسان چې تاسو وایئ چې دغه کسان چې ول نه دي د وزارتونو لپاره دا ونومول شي او ولسي جرګه هم د باور رایه ورکړي، پر نوي حکومت به د خلکو باور زیات شي؟ هغه مشرانو چې مخکې خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې دوی به له حکومته د اداري فساد جړلي وباسي او خلکو ته به د خدمت ول یوه کابینه جوړه کړي؟
زه باور نه لرم. په دې معنا سره زه باور نه لرم چې دوی اصلا دغه شان چې ویلي وو په عمل کې ثابت شو. اول دا دو میاشتې یا شاید دو میاشتو نه هم زیات وخت ونیسي چې دوی دا اشخاص ته نه وي، دا اشخاص اصلا د کفایت، لیاقت، اهلیت او تجربې له مخې نه اته انسوي نه دي، بلکې دا د ګوندي او سمتي او منطقوي په اساس دوی ته انسوي دي. چې زه شخصا فکر کوم چې هغه ارزوګانې چې د افغان ولس سره و، ګرچه په دغه دوه میاشتو کې د افغان ولس امید د حکومت سره خطر شوی دی، ځکه چې وزګارتیا په افغانستان کې ډېر زیات شوی، فساد په هماغه پیمانه ده چې د کرزي صاحب په دوره کې و، او امنیت تاسو ویني چې ورځ په ورځ لا خرابېږي، او د افغان ولس ډېر پریشان دي. زه فکر نه کوم چې دغه د افغان ولس پریشانی او دغه فساد او دغه شان چې دوی ویلي دي عملا د منځ لاړ شي، بلکې زه داسې فکر کوم چې هغه ناامیدي بیا د خلکو سره پیدا شوي دي او دا به تقویه شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو فاروق بشرو چې د نوي کابینې او نوی کابینیت د پنوی کابینه کې د ځینې کلیدو پوسټونو لپاره د ځینو اشخاصو چې په رسنیو او ځینو منابعو نمونه خودلی په دې اړه له موږ سره نظر شریکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی دي.
جانباز فهیم لیکي ولسمشر اشرف غنی د افغانانو هغه هیله په اوبو له کړی چې ویلي او مسلکي کابینه به جوړوي. قاهر مشال لزابل نه لیکي د نوي کابینه د ځن علت دا و چې د دواړو مشرانو ترمنځ مشکل پیدا شو چې هر یو مشر د خپلې خوا یا ګوند کاندید په پام کې نیولی و نه د هغه لیاقت. میرویس د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې زما په نظر د زړه حکومت کسانو ته باید په نوي حکومت کې ځای ورنکړل شي، ځکه چې د پخواني حکومت کسان ټول په فساد اخته دي. که چیرې دوی ته په نوي حکومت کې ځای ورکړل شي نو فساد به هیڅکله هم له منځه لاړ نه شي. احمد بیالی کی فضل احمد منوی مسلکی اول کس نه دی چې د کورنۍ چارو وزارت ټاکل کیږي، باید اهل کس وټاکل شي. اشرف غنی ملت ته ژمنه ورکړي و چې اهل کسان به مقرروي، که دا کس مقرر کړنو دا ټول ژمنه به درواغ شي او ملت به سخت مایوس شي. تاسو هم کولای شئ چې د نوې کابینې په اړه خپل نظرونه د افغان بي سي مخابراتي شرکت د 1313 شمیرې له لارې له موږ سره شریک کړئ، او موږ هم هرومرو درته خبرو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. او اوس به د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. ناجیه صافی ته وښو
د کابل چاپ ورځپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم د نوي کابینې د معرفي کېدو او د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د رواني جګړې په اړه لیکنې او تبصرې کړې. سرنوشت خپلواکي ورځپانې په سرمقاله کې لیکلي چې د نوي کابینې لپاره د خلکو انتظار نږدې درې میاشتو ته وغځېد، خو ارګ به ویل چې په مسلکي وړ کابینه کار روان دی. له همدې امله خلکو انتظار کوه، خو د ورځپانې د لیکوال په وینا په دې وروستیو کې وزارتونو ته د ځینو کاندیدانو نومونه راوتلي دي چې خلک یې سخت خپه کړي دي. یاد ورځپانه لیکي چې افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس ته په کار ده چې له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي او په رښتینې معنا وړ په کارپو مسلکي او ژمن کسان د وزیرانو او نورو چارواکو په توګه وګوماري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمهوري ریاست یوه سرچینه وایي چې د کابینې یوه اساسي برخه به د چهارشنبې او پاتې نور به د بلې اونۍ په دوشنبې اعلان شي. دغې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د کورنیو چارو وزارت لپاره فضل احمد معنوي کاندید دی او د پاتې وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو په اړه یې معلومات ورنه کړل. د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ولس انتظار به څه وخت پای مومي. د ورځپاڼې د لیکوال په وینا اوس چې د حکومت درې میاشتې په پوره کېدو دي سمدستي بل بدیل نشته، نه یې د هیواد روانه وضع ایجابوي او نه حساس د سیمې شرایط. نو که چیرې ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله نه غواړي چې ګام پر ګام پر پیغورونو بدرګه شي، عملاً دې لاس په کار شي، خپلې ستونزې دې راکمې کړي، د ونډې پر سر دې ناندرې پرېږدي، ولس ته دې مسؤلانه اداره وړاندې کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه لیکلي چې دغلته له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له وسلوالو طالبانو سره ځایي خلک او افغان امنیتي ځواکونه په سخته جګړه لګیا دي. تر اوسه له 300 څخه زیات کسان وژل شوي او له 150 څخه ډېر ټپیان دي. او په پای کې بلې دولتي ورځپاڼې هیواد په سرمقاله کې لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونه تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د کورنیو ځواکونو شمېر 350,000 ته رسېږي، خو په همداسې مهمو او حساسو شېبو باید کورنیو ځواکونو ته پرمختللې وسلې، هوایي ځواک او نور جګړیز تجهیزات ورکړل شي. ناټو باید په دې برخه کې خپلې مرستې متمرکزې کړي او کورنۍ ځواکونه په پرمختللو وسلو سمبال کړي.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه ونړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د امنیت او د افغان امنیتي ځواکونو د ولتیاو پر مسئلو مطالب خبره کړي چې څو شېبې وروسته به تفصیل واوري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو مطلب کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغان امنیتي ځواکونو راتلونکي ته ځغلنده کتنه کړې او په میدان وردګو ولایت کې د افغان پوځیانو پر یو جدوتام ډیر تمرکز کړی چې د وسلوالو طالبانو د حملو تر فشار لاندې دی. واشنگتن پوسټ لیکي په چک دره کې د ملي اردو ځای په ځای شوي جزوتام وسلوال طالبان 2 کیلومتره په شاتم بولي، خو وسلوال بیا هم د سیمې په بیرته نیولو کې هوډمن دي. د ورځپاڼې په وینا د دغه جزوتام 15 سرتیري هره ورځ ځان تر فشار لاندې احساسوي او وایي چې د وسایلو او تجهیزاتو په برخه کې هم له محدودیتونو سره مخ دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دلګۍ مشر محمد میرویس دا خبره راخسته چې ویلي دي د شپې لخوا دوی پر موږ ډزې کوي، تېره شپه هم پر موږ برید وکړ، موږ له طالبانو څخه د دغه کلي په ساتلو کې کافي ځواک نه لرو. د ورځپاڼې په وینا د مارچ له میاشتې راهیسې د میرویس کنډک په چک دره کې اکثره وختونه له وسلوالو طالبانو سره په نښتو کې ښکېل دی. که څه هم روان کال افغان امنیتي ځواکونو ته له ستونزو ډک کال و او ډېر تلفات ورته رسېدلي، خو دوی بیا هم توانېدلي چې یو څه بریاوې ترلاسه کړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي که څه هم افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د بری ادا کوي، خو د پوځ قمندانان په دغه ستراتیژیکي ولایت کې خبرداری ورکوي چې د روانې میاشتې په پای کې له افغانستانه د اکثرو امریکایي ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. د څلورمې پلې لواء د قمندانۍ مرستیال ډګروال سمی بدخشانی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې له پوځي پلوه دا ډېر وختي ده چې دوی له افغانستان نه وځي. د هغه په وینا موږ ډېرو زغروالو وسایلو او زیاتو ټانکونو ته اړتیا لرو، موږ ښې روزنې ته اړتیا لرو، موږ زیات سرتیري نه لرو چې هغه خلا ډکه کړي چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په نتیجه کې رامنځته کیږي. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ناامنۍ وروستیو پیښو په اړه په یو مطلب کې په جوزجان او کونړ ولایتونو کې د بم چاودنو او حملو په اړه لیکلي چې د جوزجان امنیتي چارواکي پر یوې امنیتي بوستې د وسلوالو په برید کې د 2 پولیسو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. ورځپاڼه د کونړ د امنیتي چارواکو په وینا په دانګام کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ روانه جګړه کې د لږ تر لږه 3 ولسي وګړو او 28 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، خو دوی دغه راز د دې ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د سړک د غاړې بم چاودنه کې 2 ماشومانو په ګډون د 2 ملکیانو د وژل کېدو خبره کوي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو په وروستیو میاشتو کې حملو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې د نړیوالو ځواکونو ډیری د دسمبر په 1 دېرشم له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي د پېښور پر یوه ښوونځي د تېرې اونۍ د خونړي برید په تړاو څو مشکوک کسان نیولي دي. د پېښور د ورسک روډ پر یوه ښوونځي چې اداره یې د پوځ په لاس کې ده، د طالبانو په برید کې نږدې 150 کسان چې 130 زیات زده کوونکي مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د پاکستان له خلکو غوښتي دي چې د ترورستانو پر ضد مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور لنډیز احمد تکړه وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نصر علی خان پرون د هغو څو کسانو د نیولو خبر ورکړ چې د پوینا د پېښور د ورسک روډ پر خوانځي په بریټ کې په یو ډول لاس درلود. نصر علی خان د نیول شویو کسانو شمیر او هویت ښکار نه کړل، خو ویل چې له هغو څخه تحقیقات روان دي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ وو وسلوال طالبان چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وو پر دې خوانځي بریټ وکړ، چې په نتیجه کې د څه باندې 130 زده کوونکو په ګډون 140 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. په دې خوانځي کې چې اداره یې د پاوز په لاس کې ده، اکثر د پاکستانی پاوز د افسرانو ماشومان زده کړه کوي. د پاکستانی طالبانو ډلې وویل د حمله په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پاوز د عملیاتو په ځواب کې چې نږدې شپږ میاشتې مخکې پیل شول تر سره کړی ده. د پاکستان پاوز ویلي دي چې د وزیرستان په عملیاتو کې شاوخوا 1200 وسلوال وژلي دي. د پاکستان حکومت د پېښور د برید په ځواب کې په قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو د ډلې د وسلوالو پر مرکزونو بمباری وکړي او همدارس د تروریستي حملو له کبله د نیول شویو مجرمانو د اعدام د سزا په وړاندې قانوني خنډ لري کړ. د دې خنډ لري کېدو سره د جمعې، شنبه او یکشنبه په ورځو د تروریستي حملو په جرم په اعدام محکوم شپږ زندانیان اعدام شول. دا شپږ واړه کسان د هغو تروریستي ډلو غړي بلل شوي دي چې د حکومت مخالف دي او د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د وژنې لپاره د 2007 تور پرې لګېدلی و. په دوی کې د پاوځ پخوانی افسر محمد عقیل یا ډاکټر عثمان هم شامل دی. عقیل چې پوځي ډاکټر و، په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ د ملي ټیم پر لوبغاړو او پراویل پنډي کې د پاوځ پر قرارګاه په حملو کې په لاس لرلو تورن و. پاکستاني طالبانو د دې اعدامونو د غچ اخیستو ژمنه کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې هیواد له افراطي ډلو سره د جګړې په حال کې دی. چودري نصر علي خان د پاکستان له خلکو غوښتل چې د ترورستانو په ځپلو کې له پاوځ او امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې بیا د دې ایالت په پخین او سنځاوي سیمو کې د اتو تنو مړي موندل شوي چې 15 تنه په ډزو وشتل شوي او 3 تنه تر شکنجو وروسته زنده شوي دي. پروانه اونۍ کې د بلوچستان له سنځاوي او کلا سیف الله سیمو هم 10 تنه مړي موندل شوي وو. نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو خبريال برکوال میخیل په راپور کې اوري.
د یکشنبه په ورځ د بلوچستان له دوه پښتني سیمو د نورو اتو تنو د جسدونو د مندلو خبر ورکړل سو. د کوټه شهر شمال لور ته د پښین سیمه له سرانان بازار درې مړی تر لاسه سوي خو تر اوسه نه دی پیژندل سوي. د پښین تحصیلدار حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه مړی سرانان بازار ته نږدې له هیکلځه کلی تر لاسه کړي چې وایي درې واړه لمړی شکنجه سوي، یو تن پکې پر سر په ډزو وشتل سوي او بیا درې واړه په رسۍ راځړول سوي او زنده سوي دي. تحصیلدار حبیب الله وایي د یو عمر د 15 کلونو په شاوخوا کې دی، بل د 15 کلونو ترمنځ عمر لري او دریم شاوخوا 50 کلن معلومیږي، خو د وژنې علت یې نه دی معلوم. دوه نور مړي بیا د یکشنبه په ماسپښین د پښین سیمې مربوط په خانوزۍ سیمه کې موندل شوي دي. د خانوزۍ تحصیلدار سلام اڅکزی وایي لیویس پولیسو په سیمه کې ګزمه کوله چې دوه مړي وموندل. وایي د یو عمر د 15 کلونو او د بل عمر د 15 کلونو په شاوخوا کې دی او په ډزو وشتل شوي دي. همدارنګه د کوټه شهر شمال ختیځ لور ته د زیارت ضلع په سنځاوي سیمه کې هم بیا د درېو نورو کسانو مړي موندل شوي دي. د زیارت یو دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل دغه مړي د سنځاوي په بغاو کلي کې موندل شوي دي چې د وژنې علت یې څرګند نه دی، خو وایي داسې معلومیږي چې دغه کسان هم له هغو اوو تنو سره یو ځای وژل شوي دي چې مړي یې دوې ورځې وړاندې له همدې سیمې ترلاسه شول. د یادونې وړ ده چې له دغو اتو تنو سره چې مړي یې د یکشنبې په ورځ وموندل شول په روانه اونۍ کې په مرموز ډول د وژل شویو کسانو شمیر 300 تنو ته ورسید. درې ورځې وړاندې د کلاسیفلا مربوط لکان مهترزی سیمې د 3 تنو مړی موندل شوی وو او دوې ورځې وړاندې په سنځاوي سیمه کې د 2 تنو مړی وموندل شول. په بلوچستان کې په مرموز ډول د وژل کېدونکو کسانو د مړیو د موندلو لړۍ 2 کال وړاندې پیل شوې. خدای و نوې لړۍ ده چې د دې ایالت په پښتني سیمو کې هم په مرمیو سوري شکنجه شوي او زیندۍ شوي مړی ترلاسه کیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو، سپورت او ګوړې اچار. خو اوس به نجه صافي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیت یا سایبر سیکیورټي یو تحقیقاتي د روایت افغان حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې داسې موزر سافټویرونه موندلي چې ښایي سرچینه یې په چین کې وي. د کونړ والی وای چې افغان ځواکونه به نن د ورځې تر پایه دنګم ولسوالۍ ته ورسیږي. شجاع الملک جلالا ازادي راډیو ته ویل چې مرستندوی ځواکونه د طالبانو لخوا لایښودل شوو ماینونو او نورو خنډونو سره سره دنګم ولسوالۍ هغه سیمې ته د پرمختګ په حال کې دي چې خلکو یې د طالبانو پر ضد پاسون کړی. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د 2015 میلادي کال تر پایه قانوني اسناد ورکړل شوی دي چې لمخې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني حق لري. ولسمشر اشرف غنی عبدالکریم متین د پکتیکا د ولی په توګه وټاکه. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي درې په یو بیان کې د پکتیکا د پخوانی ولی محب الله سمیم د خدمتونو ستاینه کړې او د پکتیکا د ولی په توګه د عبدالکریم متین د ټاکنې خبري ورکړه. پاکستانی چارواکو د پیښور پر یو خونځي په برید کې د لاسلرلو په تور د څو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ وی وای پیکینګ د ته چمتو دی چې له روسیې سره د اقتصادي ستونزو په لری کېدو کې مرسته وکړي. او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وای د ته چمتو دی چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د یو صندوق منځګړي په توګه رول ولوبوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. غوړی ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره اوریدلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام وړاندې 219 پروګرامونه لرو. خو تر دې مخکې به د هالیوډ یو کومېډي فلم پر سر راپورته شوی لانجې ته مخ کړو. دا چې د هالیوډ کومېډي فلم د انټرنیو د انټرویو به د بیان د ازادۍ پلویانو او دیکتاتور رژیمونو ترمنځ روان جنگ کوم لوري ته بیایي. نه دا څرګنده خو د دې فلم د نه خپرېدو پریکړې د ولسمشر باراک اوباما په ګډون ډېر خلک په غوسه کړي دي. فرشته جلالزی په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې د فلم د یوې صحنې په غږ پیلېږي.
This is the Secretary of Communication for North Korea. Our Supreme Leader Kim Jong-un is it.
3 weeks from tonight, I will be traveling to Pyongyang, North Korea.
We will respond proportionally.
Hmm? You want us to kill the leader of North Korea?
Yes.
What? Hello, North Korea!
I've watched every episode. دا چې دا هالیوډ کومېډي فلم د انټرویو با د بیان د ازادۍ د حق د پلویانو او د دیکتاتور رژیمونو ترمنځ روان جنگ کوم لوري ته بیایي لا نه دی څرګند. خو د دې فلم د نخ پرېدو پریکړې د ولسمشر باراک اوباما په ګډون ډېر خلک په غوسه کړی دي. په هالیوډ کې د سوني پکچرز انټرټینمنت په نوم د فلم جوړولو شرکت دغه کومېډي فلم د شمالي کوریا د ولسمشر کیم جونګ اون د قتل د دسیسې پر یو خیالي پلاټ جوړ کړی وو. خو دغه شرکت وروسته مجبور شو چې د فلم له خپرولو ډډه وکړي ځکه چې په امریکا کې لویو سینماګانو نه غوښتل چې دغه فلم نندارې ته وړاندې کړي. په امریکا کې سینما او ته خبرداري ورکړ سوې و چې که د انټرویو فلم خپور کړي نو د سپتمبر د 18 په څیر به حمله ور باندې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځم به پروس په دیاړه چې سونی شرکت د دغه فلم له خپرولو ډډه کړي وویل کاشکې سونی مخکې له ما سره خبرې کړې وای او ما به ورته ویلي وای چې پر هغه لار مځي چې په هغه کې د دغسې جنایي حملو ښکار ګرځېدلای سي. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی د پنځشنبه په ورځ د شمالي کوریا پر حکومت تور ولګاو چې په هالیوډ کې پرسونی شرکت پر انټرنیټي حمله چې د دې شرکت زرها او پټ اسناد شخصي او رسمي ایمیلونه افشا کړل لاس لري. خو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت یو ناڅرګند ویاند د شنبه په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې هیواد یې ثابتولی شي چې په دې حمله کې لاس نه لري او امریکا ته د ګډو څېړنو وړاندیز وکړ. د شمالي چارواکي ټینګار وکړ چې واشنگټن به د ګډو څېړنو د وړاندیز د ردولو په صورت کې له ناڅرګندو بدو عواقبو سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر براک اوباما دا چې سونی شرکت او لویو سینماو د تروریستي حملو د خبرداري له ویری د دې فلم له خپرولو ډډه کړې تیر وطن بللې ده. براک اوباما وویل
We cannot have a society in which some dictator someplace
مش په خپل ټولنه کې د انوس غملای چې د نړۍ په یو کونج کې یو دیکتاتور به د امریکا په خاور کې سانسور چلوي. زما په باور دا چې سونی د غفلم نخ پروي اشتباه ده، ځکه فکر وکړی شي خو چې یو کومیدی فلم چې نه دی خوش نشي غملای، نو یو مستند فلم خبر یا یو رپورت به څنګه وزغمي. یو نه سرګند دی چې پر ځان د سولې ساتونکو نوم یې شیدی د سونی شرکت د انټرنیټي شبکې د حقولو مسولیت اخیستی دی. ولسمشر براک اوباما لای و امریکایي ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې سینما او ته د کوم عمده خطر کومه علامه نه دریدل سوي. نورو امریکایي سیاستوالو هم د سونی پر دې پریکړه چې د انټرویو فلم نه خپروي شدید انتقادونه کړي. سناتور جان مکین ویلي په دې ډول د شمالي کوریا لخوا د انټرنیټي تروریزم کارونو ته غاړه ایښودل هغه پریکړه ده چې په خطرناک ډول به بدو لوبغاړو ته دا لار خلاص کړي چې له انټرنیټ د یوې وسلې په توګه کار واخلي او پراتونکو کې نورې شدید حمله وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره یو پخوانی کاندید میت رومنی پر ټویټر پر خپل یو نیم میلیون پلویانو ژغ کړی چې لسونی وغواړي چې د دغه سی ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. دغه سی ګواښونو ته دی غاړه نشدي او دا فلم دی پر انټرنیټ خپور کړي. خو هغه ډلې چې سونی شرکت ته خبرداري استولې ویلي چې په هیڅ ډول به د انټرویو فلم نه خپریږي. امریکایي هنرمند جورج کرونی ویلي چې کته هم د غشتل چې د فلم جوړونې د لوی شرکتونو ملاتړ راغونډ کړي او د خلکو امضاوي راټولولي، خو هیڅوک د حمله لويري مرستې نه دی تیار. البته له دې ټولو خبرو سره په انټرویو فلم کې د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون د قتل خیالي صحنه وخت پر انټرنیټ خبره شوې ده. په فلم کې د کیم جونګ اون هلیکوپټر پر راکټ وشتل کیږي او د امریکایي سندرغاړي کیټي پیری د فایر ورکس اندر ته سوکا سوکا سقوط کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
ده لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د بلک بیلټ په څلورم دور سیالیو کې د سرو زرو او سپینو زرو څو میډالونه وګټل او اتلولي خپل کړ. همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره مرکه درته خبره کړو. خو تر هغه مخ کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. افغان تیم د بلک بیلټ سلورم دور نړیوالو تکواندو سیالیو اتلولي خپل کړ. د تکواندو د ملي تیم روزونکو بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل افغان تیم په دې لوبو کې د نقره او برونزو ترڅنګ د سرو زرو یو لس میډالونه وګټل. دا نړیواله لوبي چې د 15 هیوادونو ترمنځ وشوي، هند یې کوربتوب کاو او افغانستان هم شاوخوا اتیا لوبغاړو په ځوانانو، تنکې ځوانانو او انجونو برخو کې د مبارزې او فورم لوبي پکې وکړي. په کابل کې د بیډمنټن لوبه په نتیجه کې د ماشومان او تنکي ځوانانو او لویانو څلور ټیمونه جوړ شو. په کابل کې د بیډمنټن د لوبه مشره مسعود ارزو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د بیډمنټن سیالۍ د ملي ټیم په برخه کې شکیب او اقبال د اتلولي کپونه وګټل او دغه ټیم ته 15 تنه لوبغاړي وټاکل شول. د ماشومان او تنکي ځوانانو او ځوانانو د ټیمونو لپاره یو لس تنه لوبغاړي انتخاب شول. میرمن ارزو ویل په دې لوبه کې ګټونکو دوه لوبغاړو ته کپونه، تصدیقنامې او سپورتي جامې هم ورکړل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د معلولینو د کرکټ ملي ټیم یې جوړ کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د معلولو کرکټرانو لوبډلې ته یې 19 تنه لوبغاړي د 5 زونونو له ټیمو څخه د 1.5 لوبغاړو ترمنځ انتخاب کړل. ښاغلی هوتک زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د بهرنیو هیوادونو ته د دغو لوبغاړو د سفر زمینه برابره کړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د خپل پروګرام د لومړی مطلب پلور. افغان تکواندو لوبغاړو په هند کې نړیوالې سیالۍ فتح کړې. د بلک بیلټس په نوم د نړیوالو سیالیو په څلورم دور کې د افغانستان په استازیتوب شاوخوا اتیا لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د 15 هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډیر طلا، نقرې او برونز مډالونه وګټل. د ډاپم کړې یو راپور ته ورستله هغه چې د تکواندو فدراسیون لپاره نوی اداري پلاوی وټاکل شو. افغان لوبغاړو په لومړني نړیوال تورنمنت کې په لسګونه میدالونه وګټل. افغانستان د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل د بلک بیلټ څلورم دور سیالیو کې 2 افغان لوبغاړو برخه واخیست چې ټولو یې لزانه ډیره زیاته وړتیا وښوده.
د تکواندو تور کمربند لوبي دي چې دا څلورم واره ده چې لوبو کې افغانستان 2 کسان د تنکی ځوانانو او ماشومانو گدون کرده چه پتسو بخش که ده کیروگی ده پومساده او سلف دفنس ده مونگ ده قدره والا تیمونه
سید مسعود کریمی په 80 کیلو وزن کې 3 لوبغاړي مات کړل او د سرو میډالي وګاټه. نجیب عمری هم 3 لوبغاړي مات کړل او په 80 کیلو وزن کې لومړی شو. فیض احمد فیضی په 30 کیلو وزن کې 3 لوبغاړي لمخې لري کړل او د سرو زرو میډالي په غاړه کړ. کاظم احساس په 45 کیلو، سهراب یحیا هم په 45 کیلو کې د سرو میډالونه وګټل. په تنکی ځوانانو کې هم افغان لوبغاړو بهرني لوبغاړي مات کړل. محمد شریف په 80 کیلو وزن کې د سرو میډال وګاټه. احمد الله یوسفی په 80 کیلو وزن کې، احمد بلال په 95 کیلو او مهدی رحمتي هم په 150 کیلو وزن کې اتلولي خپل کړه. خزینه تکواندو لوبغاړي هم لچا کمې نوي او وتونې دي 3 د سرو زر میډالونه وګټي. روهینا نجرابې د 50 کیلو وزن اتل شو. تمنا فروتن هم په 95 کیلو وزن کې د 3 سیالونو په ماتولو سره اتلولي خپل کړه. د پومسو یا د فورم د اجرا له برخې هم د سرو یو میډال فرشته حسیني وګاټه. د تکواندو فدراسیون وایي هیله مندي چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ په لسو غوره هیوادونو کې حساب شي. افغانستان له 2008 او 2012 کلونو وروسته د تکواندو په نړیوال جدول کې 1 مقام درلود. د ملي ټیم روزونکي هیله وښوده چې د هند په څیر له نړیوالو سیالیو ورته لاسته راوړنو ته په کتو افغانستان یو ځل بیا خپل اصلي ځای پیدا کړي.
امیدوار یو چې دغه ګام را تعقیب شي او انشاءالله چې افغانستان لکه 15 کاله مخکې چې دغه ټیم چې د تکواندو فدراسیون رهبري د دوی په لاس کې وو افغانستان کې تا د اولمپیک مدال راترلاسه کړ. همدغه ټیم انشاءالله چې په یو لوړ روحیه انشاءالله بیا دوباره دغه رهبری خپل په لاس کې نیولی ده. البته موږ امیدوار یو چې په راتلونکي مسابقو کې انشاءالله چې افغانستان ته ښه لاسته راوړنې ولرو.
په هند کې څلورم دور نړیوالې سیالۍ د 15 هیوادونو ترمنځ د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې چې افغانستان یې اتلولي وګټله. افغانستان وروسته له هغه د دې لاسته راوړنې څښتن شو چې د تکواندو فدراسیون د مشرتابه ترمنځ اختلافونو د افغانستان د تکواندو نړیوال ځای له 1 مقام نه 180 ته کښته کړ. د تکواندو فدراسیون وایي له دې وروسته به د تکواندو په لیګ سیالیو کار وشي او د اولمپیکي لوبو لپاره هم تر خپلې وسې هڅه کېږي چې له افغانستان نه یو ښه استازیتوب وشي. و موریدل چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د بلک بیلټ په نوم څلورم دور نړیوالې سیالۍ چې په هند کې وشوې د 15 هیوادونو ترمنځ وګټلې. اوس به هم راشو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکېت. فضلی صاحب محترم، که لطف کوي وایي چې د 2015 کال نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډله اوس وخت په څه حالت کې ده، څنګه تیاری ورته نیسي او څومره تیاره ده؟
واقعا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله 2015 کال یو ډیر ښه کال دی زموږ دپاره، یعنی د ټولو افغانانو دا یو امید و چې د افغانستان ملي لوبډله بالاخره خپل اهداف ته ورسېدل، یعنی په نړیوال جام کې دان لپاره ځای پیدا کړي چې په هغه لوبو کې به لوبیږي. زموږ دپاره یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې دپاره دا یو غټ چیلنج دی، ځکه موږ د نړۍ د هغه قوي هیوادونو سره مخامخ کیږو لکه آسټرلیا او نیوزیلینډ او سرنلکا بنګلادیش، دغه هیوادونو سره. نو د هغه نه مخکې چې موږ نړیوال جام ته سفر وکړو، یو ځل بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ په دغه اداره کې چې تغیرات راغلي دي، کم نوي دوستان چې راغلي دي، هغو سره په ګډه یو قوي پلان ونیسو چې امارات ته د افغانستان ملي لوبډلې یو ځل بیا هم ځي په دره روانه میاشت کې. نو خدای دې وکړي چې د دې ځل زموږ د لوبډلې آمدګي څلور شوبو کې چې هغه فیلڈنگ دی بالنگ دی اور سرا بیٹنگ دی سلارم فٹنس دی فزیکی نو د دې لپاره به ان شاء الله ولادیز لازم تدابیر نیسو ځکه د افغان ولسمشر هم چې کله په اداره کې تغیرات راوسته هغه د دې لپاره چې د 2015 کال نړیوال جام چې د سرکې چې دغه لپاره یو شاملګي ونی
ولسمشر خو ټینګار کړی چې باید جدي تغیرات راسي او د تبدیلۍ او د تغیراتو هم دا اصلي هدف چې باید په کار کې خواله راسي ستاسو په نظر ستاسو د کار په وړاندې څه خنډ موجود دی او دا خنډ به څومره وخت کې هوار شي
الحمدلله کوم اداره کې چې کوم دوستان راغلي دا ټول هغه دوستان دي چې د کرکټ سره نږدې پاتې شوی دي کوم داسې څوک نه دی راغلي چې هغه د کرکټ په اداره کې یعنی بلد نه وي یا کرکټ سره کار نه دی کړی خو څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغان ولسمشر چې چاته دنده سپاري نو هغه ته به ورته جواب دی می نو داسې خاص ستونزه زموږ په وړاندې نه لکه مخکې چې ما وویل موږ لپاره یو غټ چیلنج همدا د نړیوال جام د لپاره څنګه ټیم تیار سي او په کوم مورال ولاړ سي ان شاء الله ولادیز د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش همداسي اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی او سره عالم صاحب تاسو ته معلوم دی تاج ملک عالم چې ډیر وخت افغانستان د کرکټ سره پاتې شوی دی او په مجموع کې مونږ هم ورسره یو نو کوشش وکړو چې څومره مسلکي او تخنیکی لوبډله د نړیوال جام د لپاره تیار سي چې بل اخر د ستاور دومره وي چې د افغانستان ټول ملت د دې خو موږ هم دا ونه کوچ موږ نړیوال جام ګټو د اکل چې دومره وکړو چې هغه پول ممبر سره یو داسې دلچسپ لوبه وکړو چې هم یو ادوال کانی وي او هم د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو ښه دستاور دی زموږ لپاره غټ ټارګټ دا دی چې موږ په 2014 کې دایمي غړیتوب د بین المللي شورا د کرکټ څنګه ترلاسه
کړو افغان لوبډله اوس وخت په کوم ځای کې ده په دغه نږدې ورځو کې به چیرته روانه وي کیمپ لګوي نه به لګوي او د دې لپاره چې نور هم نړیوال جام ته هغه خپل وروستی ټیم افغان کرکټ بورډ انتخاب کړي د دې لپاره څه کار روان دی
بالکل تاسو ته معلومه ده چې ان شاء الله یو دیش کسیزه لوبډله به امارات ته ځي متحده امارات ته به ځي او دوی سره په دغه ورځو کې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي یا ایچ پی پی منیجر په دې لګیا دی چې لوبډله سره غونډه کړي او امارات ته به سفر کوي په هغه ویزو پروسس باندې اخته دي یو ځل به بیا ځي امارات هلته به څلور سیالۍ د سره کوي نو تیره ورځ مو یو بل ښه خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی په ملیشیا کې دی د عمل چې هلته د نیپال کرکټ ټیم سره هم خبرې کړي ان شاء الله پر روان کال کې به د نیپال ملي لوبډله ان شاء الله ولادیز که وضعیت برابر افغانستان ته به راځي ځکه چې هغه ټي ټوینټي یا شل اوریزو انټرنیشنل سټیټس یا صلاحیت دی لري چې زموږ سره لوبې وکړي
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم
شي شي به ولرم
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي د یو سمس پاستولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاری خبري لپاره
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام ملي شورا ته د کاندیدو وخت پر نږدې کېدو دی او لامدی عمله ټول هغه کسان چې غواړي نوي ځانونه کاندید کی سلام د اوسه غواړ ګرځي او د خلکو د رایو په تمه دي په داسې حال کې چې زړه وکیلان خو پارلمان تیار په شرعي قواله خپل حق بولی او بنای هم داده چې تجربه لري په داسې حال کې چې نوی وکیلان وایي پریزه چې مونږ هم تجربه پیدا کو د هر څه خوچا د مور په ګیډه کې نه دي زده کړي په دې منځ کې رای ورکوونکي څوک پوښتي هم نه چې دوی څه وایي رای اچوي کنه د خبرونې په پیل کې مو له لوی رئیس شربت خان شین صاحب سره مرکه درته کړې ده چې د خپل لوی ریاست له کارونو مو خبر کړي ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ نو خوشحاله به شو.
زه شربت خان شین د وړو او غټو نیالګیو د لوی مستقل ریاست رئیس، او که اجازه راکړې نو خپل سلامونه اوریدونکو ته وړاندې کوم. او لکه د کابل ښار د واټونو د غاړو د نیالګیو شنه غواړم.
ډیر ښه رئیس صاحب، که مهرباني وکړې او دا راته ووایې چې لوی ریاست او بیا هم مستقل دا په څه معنی؟
د دې معنی دا ده چې دغه ریاست په خپل ځان کې نور ګڼ ریاستونه هم لري، لکه د نیالګیو د ایښودلو ریاست، نیالګیو ته د سري ور اچولو ریاست، له رمو او څارویو څخه د نیالګیو د ساتلو ریاست، د وچو پاڼو او وچو شاخونو د لرې کولو ریاست، د اداري ریاست، د مالی ریاست، نو تا ته دي ویل سي د ارتباط او اسنادو ریاست، د ترانسپورټ ریاست، د پلان ریاست، د بازار موندن ریاست، د شاخه بوری لوی آمریت، د کوریا چولو ریاست. نو تو در چیر منوسی نو در تاوی ویم طول د خریداری ریاست، د محیط زیست آمریت. نو پا آوا باندی د شنو بوتو د اغیزی چیرلو آمریت، او امدارنگ آرشیف او نو واردی او صادری او فرهنگی مدیریتونو علاوه د لوی رئیس، لوی مشاوریات، لوی سکرتریات او د لوی میلمستون ځانګړي تشکیلات هم وجود لري. اوس خو به د لوی او مستقل ریاست په معنا پوه شوي؟
رئیس صاحب،
لوی رئیس
او بکې لوی رئیس صاحب، دا خو ماشاءالله لوی ریاست نه چې د پوره دولت تشکیلات دي، نو دا به ډېره بودیجه هم لري.
هو، خو بیا هم د بودیجې له کمبود سره مخامخ یو، ځکه چې اکثرا بودیجې له یوې خوا راځي او په بله خوا ځي، نو ځکه وخت نا وخت یې کمبود احساسیږي.
ښه، لوی رئیس صاحب، که دا راته ووایئ چې د تاسو د لوی او مستقل ریاست چې دومره غټ او نام خدا ستر تشکیلات لري، اصلي مکلفیت څه دی او په کومو برخو کې کار کوي؟
د مونږ د دغه لوی او مستقل ریاست، چې زه د ریاست شرف لرم، ټول د ښار د ټولو نیالګیو مقصد مې د سړکونو په غاړه د نیالګیو دی، د دغو ایښودل، سره ورکول، اوبه ورکول، شاخه بوري، پاڼې چارو کول، د سیوري اندازه او د اندازو ثبتول د کال په مختلفو وختونو کې، او داسو نور ډېر ګڼ کارونه دي. یاداشت کړل؟
بلې. وبخه، دغه د سیورو خبره راته ډیره نوی او په زړه پورې معلومه شوه، او په مقصد مو هم صحیح پوه نه شوم.
ما خو خبره روښانه درته وکړله، ته نو ولې پوه نه شوې؟ خیر، د مونږ ریاست د ښار د ویالو د غاړو د نیالګیو سیوري د کال په مختلفو فصلونو او وختونو کې اندازه کوي، او بیا په کمپیوټرونو کې ثبتوي، او دا کار د دې لپاره کوي چې معلومه سي زمونږ نیالګي په څومره وخت کې څومره وده کوي او یا یې کړې ده. او بخنه خوړم چې د مونږ په تشکیلاتو کې د کمپیوټر لوی مرکز هم ډېر ستر او د پام وړ رول لري.
نو له دې معلومېږي چې د کمپیوټرونو لوی مرکز د نیالګیو د سیورو د اندازو خوندي کولو لپاره جوړ شوی، که څنګه؟
دغه کار هم کوي، او له دغه نه ستر کار یې دا دی چې زمونږ فنی پرسونل په کمپیوټرونو کې د انټرنیټ په مټ د دنیا ستر خارونه او په سترو خارونو کې ولاړ شنه او تازه نیالګي ګوري، خپله تجربه زیاتوي او خپل احساس قوي کوي. که چیرې حکومتونه وخت په وخت د هیوادوالو د ملي احساس قوي کولو لپاره په هر اداره او دفتر کې دغه ډول انټرنیټي او کمپیوټري امکانات برابر کړي، نو باور لرم چې هیواد به مو ډېر ژر ترقی او پرمختګ وکړي.
رئیس صاحب، د خپلو کارونو د پرمخ بیولو لپاره بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو څه د مالیې وزارت لخوا، څه د بهرنیو ډونرانو او څه د جمهوري ریاست له مخصوص حساب څخه راکول کېده، خو له دې وروسته نه پوهېږم چې څوک به یې راکړي.
او که یې درنکي؟
که یې رانکي نو د ښار نیالګي به له پاللو پاتې سي، کارغان به ځالې پکې جوړې کی او دکانداران به د دکان د سوري جوړولو پردو پړې پکې واچي. نه به یې څوک سوري اندازه کي او نه به یې د پاڼو په کیسه کیسي.
نو ایا دا کارونه چې تاسو کوئ ښاروالۍ نشي کولی؟
هغوی هم کوي، خو موږ په مسؤلیت کول. مونږ همدا اوس هم د نیالګیو د پاللو او ایښودلو لپاره په یوه شل کلن پلان غور کوو. پوهیږې، شل کلن که چیرې نوی حکومت د مونږ خبره واوري او لکه د پخوانی حکومت اوږه راکړي، نو د خپل شل کلن پراختیایي پلان په نتیجه کې به ډېر ښه نیالګي ولرو او ښار به مو ډېر ښکلی سي، هر څوک به یې خوښ کړي.
یعنی تاسو غواړئ چې نوی حکومت خپل شل کلن پلان ته امیدواره کړی چې د نور کار کولو چانس هم درکړي؟
که نه نکړي، نو باور لرم چې زموږ دغه په زرګونه بیکاره شوي مامورین به د بیکارۍ او غریبۍ له امله ډېرو بدو کارونو ته لاس واچوي او لږ تر لږه به خپله غوسه د همدغو نیالګیو په باتولو او سوځولو سړه کړي.
او دا هم هغه عاشقانه لیک چې یوې معشوقې خپل دروغجن عاشق ته لیکلی دی.
ګرانه سلام، نه پوهیږم څه درته ولیکم او څه درته ووایم. له یوې خوا مې مینه نه پرېږدي چې خفه دې کم، او له بلې خوا مې ستا دروغ دې ته سوي چې ښي ډېر کنځل درته وکم او درته ووایم چې دروغجنه، بې حیا، بې غیرته، لاپوکه، فریبکاره، لږ ورځې مې چې لیدلی یې او خپل دغه له ګل نازک زړه مې در کړی، نو له همغې ورځې نه پښیمانه یم او وایم چې ډېر بد مې کړي او ډېر جګ مې وهلي دي چې له تا غوندې انسان سره مې مینه کړې ده. لږ شرم و حیا خو ښه ده، انسان باید حیا و شرم ولري، او شرم و حیا خو د نارینه و ګاڼه ده. څومره دې تیر ویستلم، څومره دې په تمه کړم. تا څلور کاله راته وایې چې دلته به دې مقرره کړم او هلته به دې مقرره کړم. پلانی وزیر مې انډیوال دی او پلانکی معین مې ملګری دی. لږ خو یې در په یاد کړه، یوازې تیر کال دې څو جای مقرره کړم. خدای دې تا بې شرم او دروغجن عاشق د چا په نصیب نه کړي چې یو کار نشي کولی. ولې څوک په تمه کوې او ولې چاته د دروغو وعدې ورکوې؟ تو ګمان مه کوه چې زه به یوازې د تا په دلانتي قواره مینوم. له قوارې دې زیاته په دې مینوم چې ما ویل ته به یو پیسهدار او باروسوخه سړی یې. ما ګمان کوم چې په تا باندې په میندو سره به د دنیا ټول سره او سپین زما وي، او چې چیرته وخوړم هلته به کار راته پیدا کوي او بیا به پاچایي کوم. مال چې ته دومره خوی خوی ګرځې، نو همدومره به قدرت، عزت او په خلکو کې به درناوی هم لرې چې په یو اشاره به دې سل کاره جوړېږي او دوه سوه به ورانېږي. خو افسوس چې زه خپله کم عقل او نادانه یم. د تا دا کانې مې ورځ په ورځ د مینې مزې سستوي او نفرت مې ډېروي. دا ځکه چې له تا نه نه څه جوړ شول او نه به جوړ شي. په دې ټولو حقیقتونو له پوهېدو وروسته مې مینه درسره درلوده او غوښتل مې مینه درسره وکړم، خو په دې شرط چې په نوي حکومت کې مې په یوه ښه دنده مقرره کړي. ځکه آن له انتخاباتو مخکې دې وعده راسره کړې وه چې په نوي حکومت کې ډېر کسان پېژنم او د حکومت په اوله اونۍ کې به د رئیس مقرره کړم. خو اوس چې ګورم تا ته چا د پیاز قدر اهمیت هم در نه کړ، نو ماته به څه راکړي؟ او په ما خوله دې چې د اوسنیو چارواکو صفتونه کول اوس یې بد وایې، او ماته بیا دا بانه کوې چې زه له پالیسیو سره مخالف یم، د کمپاین پر وخت د کړو وعدو خلاف عمل کوي، په خپله خبره نه دي ولاړ. خو زه په هر څه پوه شوی یم چې اصلا ته څه نه یې. زه دې په خپلو دروغو او لاپو تیر ویستلم. له دې وروسته دې یوه خبره هم نه منم او هڅه کوم چې کرا کرا دې له زړه نه وباسم او په زړه کې د تا ځای کوم داسې شخص ته خالي کړم چې هم په خلکو کې قدر ولري او هم په حکومت کې لاس ام ښه کار راته پیدا کړي او هم مې وخت ناوخت په خپل جیب ونازوي. نور د څه لیکلو حوصله نه لرم او لیک په دا یوه انګریزي جمله پای ته رسوم چې I hate you.
دا خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، صادق سپینغر، ستاره امینی او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1، کندهار 2، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.